ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਲ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਹਰ ਵੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿੱਟ ਲੈ ਵੇ ਨਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਗਈ ਅਦਵਾ ਮੈਂ ਬਗੇ ਫਾਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਲਈ ਸੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਨੇ ਹਮ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਾਸਾ ਪਦਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵੇ ਦੇ ਕਲਮ ਹਾ ਖਾਵੰਦਾਨ ਦੇ ਜੀਵੇ ਦੇ ਕਲਮ ਹਾ ਖਦਮਤਗਾਰਾਂ ਮਲਬੀ ਕਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹਲੀ ਜਲੀ ਚਾਹ ਕਿ ਦਖਲ ਜੀਵੇ ਜੁੰਦੇ ਸਾਤਲ ਦਾ ਪਾਰਾ ਫੁੱਲ ਵਸ ਕਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਾਰੇ ਕਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰੇ ਦੇ ਪਮਗ ਦੇ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿ ਦਗਾ ਦੇ ਜੀਵੇ ਖਦਮਤਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਰਵਾ ਮਾਰਫੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਸ ਹਮ ਦਾ ਲੜਾਈ ਰਵਾਨਾ ਦਾ ਉਸ ਹਮ ਦਾ ਤਾਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾ ਖਰਵਾਨਾ ਕਿ ਕਚਾ ਲਿਖ ਕਰ ਕਰੀ ਉਹ ਕਚਾ ਦੇਰ ਕਰ ਕਰੀ ਉਹ ਦਾ ਟੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਿਖਵਾਲਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਦਾ ਕੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਸਰ ਵਕਤ ਰਵਾ ਹਮ ਮਾਰਫੀ ਕਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਬਦ ਮਰ ਗਈ ਕਲ ਦਾ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੋ ਸਤਾ ਸੁ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਮੰਗ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਸ਼ੀ ਖਤਾ ਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹਮ ਮਾਗਸ਼ਨ ਪਖਪਲ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਪਖਪਲ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਅਵਰੀ ਖੋ ਤਾ ਜ਼ਮ ਖਰਵਾਨੀ ਉਸ ਸੰਗ ریڈیو دلارے ستسنگ فیس بک دلارے ہم زم گدا خبرونے تا زم گدا پانے نہ ہم ملتا کتے شی اوری دے شی لی دے شی خو تیلیفون نستا سنے شو غشی نو ہمیشے ہمیش پشانا ہم تا سپا خدمت کی حضیری و پستان سوری محفل سرا و پیو محفل کی و درو خوز میں نسرا نو نن سا چکم من مد دیر کارے کرے دیر کتابون نکلی پر نظر و نسر پر دوارو کی خپل رو بس کرے دی اگر سر بخبرے کو دا غی پر دغه تخلیقات او ادبی خدمات باندې مدیر په درناوی او په مینا په پروگرام کې ورته هر کله وی جعفر خان جعفر چې په خیر راغلی ستړي مشي
ډیر مننه تاسو او تاسو ټول ټیم مننه کوم او ټول افغانانو مینوال ته سلام کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر خوشاله جعفر خان چې په سر پروگرام کې نو دا همیش په شان موږ خوول د خپل پروگرام شروع د خپل پروګرام د مینما د تعارف نکونو کته څنګه ورودن کو سره خپل ځان معرفي کی چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی څومره تحصیلات مو سر سره کړی دي او څنګه مو ادبي هلې ځلې شروع کړي سبا سم مسؤلیت لري کدا لن شل تعارف کې نو ورودن کی خبر شي نو مینما د کوم ځای سره تعلق لري اوس څه کوي
جی زه د باجول سره تعلق لرم او جعفر خان نوم دی او د شعر او ادب تقریبا چې د بحث شنه شاعری شروع کړی دا د زیات کار می پټه تر باندې کړی دی تاریخ هم لیکم کتابونه هم چاپ شوی دي او د سی په مختلفو لغو کې می برخه ما غوښتي دي د باجول پښتو ادبي ټولنې بنیاد په پچا شي کې شعر دا غي نمخ کې باجول کې تنظیم نو
نظم و نثر دوڑ کے مکار کرے خجی بخنا غرما نو نظم نظم و نثر لکھ یو بل تاسو چې تاسو په پینجا تیا کې خپل ادبی ټولنه د باجوړ کې ادبی ټولنه مشر کړی دا غ ادبی کورنی حلی زل پاکه بدن هم مست معلومات تر لاسه کو خو تاسو پوری دغه چې دغه وخت نه لکه تقریبا دیش پینده دیش کاله کی کی تاسو ادبی هلی زلی مو شروع کړی دی یا لیک لیس مو شروع لیک سره ما علاقہ شروع شوی دا خود لیک هغه کم وجوهات چې د شاعرانه هغه تخلیقی هغه سفر مو شروع شو اکثر د دې خلق مختلف وجوهات یا د خصوصا شو د شعر یا د لیک لیس محرک سو
جی ز بنیادی تور مصوری ما ما با مصور شاعرین مخې ما مصوری کوله
ډیر ښه
ټول په د سکول دور کې ما دا نقشې جوړولې هغه نه پس بیا چې زما رورو هغه زین در کې دونه بیا تصویرونه ما شروع کړل دا اوس هم ما مسؤولي کولې سم خو بیا یو مذهبي کتاب ما کتل کتاب کې ما دا وکتل چې را الله پاک به ورس په قیامت باندې په خپل سزا مشاور ورکړي په دې د مشاورۍ نه زما بیا د پټ پیدا شو هغه استفاده مې ته وکړل پما کې هغه د مصورانه هغه رنگونه او هغه خیالونه دلنه زه څنګه ولما نو هغه پما کې دنه پراتو زه به مجبور کېدلم کله چې بیا عبد الرشید خان رشید زمنګ د باجوړ یو ډیر ښه شاعر تیر شوی دی او د هغه کلامونه مشهور دي نو کله چې هغه لاس او ګریوان کتاب چاپ کونو ما ته پته ولګېدله چې شاعری مستره ځکه چې دا هغه کتابو په باجوړ کې یو انقلاب غونډه پیدا کړو هغه وخت کې نوابیزم او او خانیزم نو عبد الرشید خان رشید دا کتاب او دغه نوابیزم او دغه سیستم خلاف نو څه په باجور شو خلاف پیدا شو چې رشید کتاب چاپ کړی دی او خانانو مخالف دی او د نوابانو مخالف دی نو د کله دا خلاف پیدا شو او دا شور جوړ شو نو زما ذهن تراله چې او شاعری کوم څه دی نو د هغه نه ما شاعری شروع کړله نو زه دا ګڼم چې زما د دغه لومبۍ پایه د عبد الرشید خان رشید دغه لاس او ګریوان کتاب و چې د شاعرۍ طرف ته مایل کړم.
مطلب بنیادی طور پر تاسو وی تخلیکار خو تاسو وی خو ماول د رنگونو تخلیکار به د لفظونو تخلیکار شي خو دغه کوم تصویران چې تاسو جوړ کړی کوم مصوري دا خو یو ډېر ښکلی هغه د رنگونو شاعري ده هغه چې د نو د تصویرونو شاعري ده هغه په مختلف رنگونو ژبه ده چې هغه به ذریعه تاسو د خپل زړه خبره کوي هر یو تصویر کې خپل یو پیغام یو مقصدی چېرته اور لمبی دي نو هغه ښودلی کېږي چېرته ښکلا ښودلی کېږي هغه کې هم هغه ټول همدغه شاعرانه رنګونه چې ته وګورې تاته بالکل یو تخلیکار هغه د زړه هغه آواز درته ښکاري چې په هغه تصویر کې هم هغه پیغام خلکو ته ښکاري نو هغه څونه مشتویري مو چې کړې تصویران نو هغه مو ځان سره ساتلي که هغه مو لرې ته دغه مو کړ
تصویروں کی بدل کر لو اس پر نہ دے پڑے ہوتے اگر میں نقشوں کی جوڑا بول پر تصویروں میں کی بدل کر لو خیال اگر اس میں لبزوں نہ دروازہ بول هغه یو شعر چې هیڅ اثر پکې نه پریوځي ماته اوس هم ځان ښکاري چې زه کله په شاعرۍ کې ماته هغه لفظونه هغه رنګونه هغه تصویرونه لیده شي خو ما شاعري هم هغه دغه مذهبي کتاب زما د مصورۍ نه داسې نفرت پیدا کړو خو ما مصورۍ مې لفظونه رنګونه ما لفظونو ته راواړول نور هیڅ فرق پکې نه دی پریوځي.
نو مصورۍ او شاعري لکه ما بالکل تاسو ته خبرو کوم چې ما احساس کی کم تاسو دی سپر حق لبا تاسو تخلیق باندې مجبور کول نه غت مخ کې تاسو پرنګونو کې سره کول او کې په لفظونو کې سره کوي شاعری هم په پښتنه ټولنه کې نخ غن لیکيږي د دې وخت پر خلکو بدا شاعری هم پټه ساتل لیکل به پټه د خپل کور مشران او نه د خپل بندیان نه ځکه چې د خلکو مشران ودا خنه غنل په هغه دور کې چې لکنه نمګ شل دیش کلمه کی خبرو کو سو خیر دیر شاعران دی هر خاص تپس کی دی خدای صلاحیت دی خو اگر ټیم سره دا هم لکن دا خنه غن لیک دا اوسم دیر خلک دا سوچ لري چې شاعری ټیکس چینه دی کنه لکه ما غو مستوری او دا یو رنگ لري نو دا چې ته دا سې دې څو څه ته نه مخشوي بیا دا مستوری نه پس
جی هغه خو په تاسو خبره ټیک ده چې په هغه وخت به چې تاسو ایرین کول نو پټه به کوله د مشران نه پټه کوله بده بغان لکه دا خو دا هغه ولدا و چې هغه ولسی شاعر و ولسی شاعری و نو دا شاعر به بیرته مجلسی مو دا شاعر به بیرته فنکار مو ته دې شاعر به بیرته خپل شاعری په غم به خادو کې په ودونو کې سنتونو کې دا خپل بیرته د سازونو او د تمبل او د کلو باجو سره بیرته ویلا لکه زما ته ایجنسی کې زمنګ په علاقه کې کوم په خوانی شاعران تیر شوی دي او هغه ټول بیرته وسه فنکارانو مو هغه به आवाज هم کاوه نو په دې وجه باندې د مشرانو بد غنل او دي څوک چې شاعر وو نو هغه به د مشرانو پټه کوله مجلسونه به پټ کول اوس لیکن شاعری ادب تر را لیک لوس تر را اوس واړه واړه ماشومان او هغه چې کوم شاعری کوي نو د مشرانو مو خوږي ځکه چې هغه ادبی مې په لونه کوي او تاریخي کوي تاریخي ورځې نه مانځي نو په دې باندې وتا مشران دا د مر کوي او هغه مې په لونه ته نه شي نو هغه شاعری دی چې دا فرق چې هغه ولسی شاعری و ام دلته شاعران فنکاران او مجلسیان مو زمنګ په پښتنه ټولنه کې کوم فنکار ارتم نه خوښ دی خو خلک یې هغه دغه تور نه پات کوي چې را لکه په دغه نظر وته نه ګوري کنه
فنه خوښه فنکار نه خوښه و دی یو سپکار و دکاري زم خلک پښتنه دی یو تاسو خو جعفر خان چې خپل کښین تاسو مستویر خو یو ډیر د خو یو ډیر لوي صلاحیت او زم د خو خو څنګه چې شاعری او د یو خدای صلاحیت دی دا هر یو فن چې دی هر یو تخلیکاری چې دا د الله طرف دی انسان خپل ایګند دغه په وینه کې شامل یې پیدا شوی دا شي خو لکه تاسو صرف په دې چې لکه مستوری یا خپل تصویر یا خپل تخلیقونه صرف په دې وجه باندې ځای کړه چې تاسو دا یو ټیک خبر نه کړئ اسلامي نقطه نظر سره. خو شاعرۍ په حق لسوي چې شاعري داسې مسئله دي اوریدلی چې شاعرۍ په حق لسوي ګینده هم مذهب کې چې مذهب کوم مذهبي علمان یا مولیان چې نو هغه دې ته په کم نظر ګوري هغه خو شاعري هم ټیک نه ګڼي کنه په دې حق لسوي دي اکري.
نو جی کبا شاعری چې هغه مانو ته په دغه نظر ګوري نو هغه شاعری ته خو موږ هم ګورو ځکه چې هغه یو بې بنیاده شاعری کما لکه چې شاعر د قام سترګې دی او د وخت ترجمان دی نو د وخت ترجمانی او د قام سترګې چې نو هغه بیا د حالاتو د خپل چاپیر چا عکاسی کوي چې د خپل چاپیر شل عکاسی کوي او د قوم ته او ولس ته څو وړاندې کوي د خامیانی غلطیانې دا ښیي. نو هغه شاعری خو لکه د عبادت ګڼلی شي ځکه چې قلم دی او په قلم باندې خو الله تعالی قسم خوړلی دی نو ته چې قلم خپل تقدس او حق ادا کړي او په صحیح دغه باندې ادا کړي نو هغه ته خو بیا لکه تا ته قام ته ودم ورکوي او تا ته پیدا درکوي نو ته چې بې بنیاده شاعري کوي او د هغې تا ته بیا څه نه ته خپل مقصد معلومي نه پرې بل پویه کولی شي نو هغه خو لکه څوک ښه نه ګڼي کو ډېر هم دغه شي نو ستا تخپل هغه منزل نه معلومه ستا د پکې د ولس ترجمانی نه وي ستا پکې د حالاتو نه وي نو هغه خو بالکل که علیمان نه هغې ته خو بیا د ولس هم په ښه نظر باندې نه ګوري یاره دې کې لکه څه شتر نه لکه څنګه چې اوس موږ ولسي شاعري وختي یاده کړله نو ولسي شاعري که اوس موږ هغه وخت والو نو هېڅ دغه نه وو خو دغه حالاتو دغه کلی ولس او دغه چاپیر چل هغه کاسی به پکې پکې وو نو په خلکو به خوږ هم لګېدله او ښه به هم پرې لګېدله نو داسې شاعري چې نو هغه ته خو موږ هم په خپله باندې ښه نه ګورو چې بې بنیاده شاعري او څه پکې وینه نو په دې وجه باندې چې کوم دغه نو او د حالات دغه نو زه انشاءالله تعالی چې شاعران نور هم شته زه په خپله شاعري باندې ښه مطمئن یم چې ما د وخت د ضرورت ما او دغه نه غیر شاعري دغه نه کړې کېږي چې په هغه کې زه یا ماته څه نه ښکاري او یا
نه نه تاسو بشري کوله جعفر خان چې تاسو بشري دي کړي شاعران همیشه لکه چې تاسو د سترګې د ولس په ټولنه کې چې کوم خامې روانې دي چې عام خلک نه ویني کمی د څنګه انصاف روانې وي کوم طبقاتي نظام دی په دغه ټولنه کې نو شاعران همیشه پاغې باندې لکه هغه خپکیږي هغه احساسیږي هغه نور عام خلکو په نسبت شاعر کې نو خلک وي چې شاعر اب نارمل وي دا د خلکو عام خلکو نه لګي اب نارمل وي ځکه چې اب نارمل چې یو عام کس چې نو هغه هغه څه نه ویني هغه نشي محسوسولې کوم چې یو شاعر دا ځکه ورته د ټولنې درې سترګې ورته وي چې هغه هغه څه ویني کوم چې نه بل کس نشي لیدلی. خو دا تاسو به د ولسي ادب خبره وکړه د ولسي شاعرۍ خبره وکړه خو نن سبا ګور تاسو هم ډېر وخت په ادبي دنیا کې تیر کړی تقریبا دېرش پنځه دېرش کاله بشي په دغه میدان کې په دغه سفر کې نو ولسي شاعري اوس لګیا ده د ټولنې نه د ادب نه اوځي لګیا ده اوس شاعران ادیبان ولسي ادب ته دونه پاملرنه نه کوي حالانکه شاعري همیشه د ولس ته پاره کیږي نو څه وجوهات دي چې اوسني شاعران ولسي ادب غشان لیکنه پینه کې په خپل کتابونو کې نه شاملې څه وجه چې دا رورو ختمي کې لیکل دي
نو چې دا غي وجه دا چې د ولسی شاعري ته پام لرنه اوس په دې ځکه خو د منګه شاعرانو ته اوسو دا ولس په نظر نه څنګه چې ولسی شاعران او ولس خو خول لکه دا زبر ته یو مثال دا وړاندې کوم د لیلا مجنون په شان داستانو اړول په داستانونو کې شته نه خو چې کله چې د لیلا مجنون داستان ټول ورځو دغه کېږي دا نشر کېږي او غږیږي نو د په موږ باندې اثر نه کوي د هغې وجه دا ده چې د لیلا مجنون په داستان کې څه شی دي نو دا په موږ ولس کې په پښتنه ټولنه کې نشته د موږ د پښتنې ټولنې کې چې د یوسف خان شیربانو په داستان کې څه دي دا په موږ کې شته دي د ادم خان درخانه په داستان کې سړي دا په من کې شته دي د مومن خان شیرینه په داستان کې سړي دا په من کې شته په من باندې هغه دا داستانونه د یوسف خان شربانی شربانو ادم خان درخانه دا اثر زکه کوي چې دا په من کې د نن نشته دي زمونږ په ټولنه کې شته زمونږ په ولس کې شته دي نو کوم یو شی چې ستاسو په ولس کې پتا کې په ټولنه کې د نن نه سړي په زړه کې او په مزاج کې په فطرت کې نو هغه په سړي باندې ځان ساتي چې زمونږ په تاسو په ولس کې نه په ټولنه کې نه څه تیر شي نه نو هغه په اړو نظر نه کوي دلته زمونږ ټول شاعران ادب شروع کړل لوستي شروع کړل او هغه شاعري شروع کړل لکه د ولس ولسي شاعري باندې ډېر تعالی راتلل نو څه په شاعري کوي دلته په ادبي شاعري باندې دلته بس بل پوهه کوي نو ته به تاسو کې لکه یو ټریکي یې شاعري کې لکه
تاسو جعفر خان صاحب تاسو له خپل اړخ بدل کې دا واز ملک ماتي کې دا زه کې لکه دا یو ځا خپل اړخ بدل کې چې دا واز سیګنل برابر شي
ما ته خپل سیګنل دې خپل
ټیک ته ها اوس اواز مو ماتي کې بیا کنه دا څنګه چې اواز مو صفه او دې چې خلک
دا مثلا خو د وخت نه و
نو بالکل تاسو خبره ټیکو کا خراب شو تاسو دغه لیکونه په حواله سره چینو شعرے کی کتا سوکو نو سونه د شعرے مو سونه کتابونه دغه دغه د ټکو مصوري مو چې کړی دی کوم سونه کتابونه چا به سونه دي کونه مکری په کم کم موضوعات کم راستم کم تر سم زیات ملان دي
دی ما خو ار الخبانی راستو ازمای کړی دا خو زه زیات نثر دا کوم شایي ماری دا کم کړی دا نثر زیات او یو زو درې کتابونه میچاپ تي چې یو د دینو د سپرلي ګلونه هم په نثر کې ده کوم شخصیت چې په لاکو کې پرسوی دی یا په حالاتو کې په شهادت رسیدلی نو هغه می او پاری باندې چې ما کوم په رسالو کې په خبرونو کې سلامونه لیکلي نو هغه نه کتاب جوړ کړی دی یو د عبدالرشید خان رشید کتاب ما چاپ کړ دا غو او بل زما یو مرګره نو هغه د باجول دی ډیر د سماجی شخصیت تر سره د خدمتانه جامي او ډيري کارنامي شد ادیب اني هغه وفات ته پسته باندې ما د سره او څنګه سره په نوم باندې کتاب چاپ کو او نور کتابونه زمانہ چاپ او د نظم هم دي نثر هم دي افسانه هم دي کتاب نا چاپ شته نو دراما باندې کله کله شکار کو مکنه خو دې ته دغه زمانہ نثر ته زمانہ نظم ته ډیره کمه ده
او د نن کتابونه په دې کې څومره دي لکه تاسو تقریبا وایي چې اته نه کتابونه دي نه په دې کې نه څومره کتابونه ودی کې نه څومره کتابونه دي
د نن په دې کې دوه دي یو د دغه خو هغه کوم کمپوزینګ هم کړی ان شاء الله کله چې بزنس نه چې بچار شي د لمبونه اوازونه دا نظم دي او لفظونه قلمونه او دا نظم دي ډېر د سنگارونو دا مې غزل سمې غزل چې دي هغه مې راغونډ کړی دي دا نمونه نه ولاړه کړی دا ناشاست او د خپل دی غوټي افسانې دي او قلم لاسونه دا به زما په وحدت کې قلم چاپ کړو د قلم لاسونه په نوم باندې نو هغه قلم نه راغونډ کړی دي نو هغه په نوم باندې راغله کارونه چې ان شاء الله تعالی سي په جون وفا وکړه چاپ وکړم ان
شاء الله نو دا د لمبونه اوازونه دا خو داسې د کتاب نوم مو داسې د دې سره لکه فلسفه د لمبونه اوازونه
نو دا په حالاتو باندې دي که نه نو هغه حالات باندې ټول کتاب دی د لمبونه اوازونه کوم چې د 2007 نه را دي خوا دا دلته په دې قبایلي سیمه باندې ډېر زیاته په منځ کې پښتونخوا باندې دا کومه د شګردي او لغتي رسمه د دې په حواله باندې ما چې کوم شاعری کړې ده نظمونه مې لیکلې دي او هغه ما راغون کړې دي نو دا هغه پرانا چې ما د لمبو نه وزن نه مولې شه ده
نو دا خو واقعي بالکل دام دغه کتاب ته دینوم ته وګورم ته اندازه وشي چې په دغه سیمه کې بس د لمبو نه څنګه وزن روزي کم ځای کې 14 نو شي او دا لمبي وي او دا ان څنګه وزن روزي کم د تکلیف وزن د خلق وزن د اخونه دردونه چلګي جړاګانی نو واړو چې دغه کتاب نه څه دغه نظمون نه څه نه واړو که څه ته یاد بیا هم پکې انتخاب کړی
جی دا د دا خو ما کم دغه چې وکړه نو لکه رېدې را ټوکېدلی یم د ځان په
ځمکه
لکه رېدې را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه تا یم د خپل وطن د وینو د باران په
ځمکه
لکه رېدې را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه ورېږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو ورېږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو پرېوځي سره سره تندرونه د افغان په
ځمکه
او سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه را پرېږدي سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه را پرېږدي ماتېږي ستوري د پښتون وطن اسمان په
ځمکه
او لوبو له څنګه ماشومان کړمه لوبو له څنګه ماشومان کړمه د لوبو له څنګه ماشومان کړمه د کوره بهر لوبو له څنګه ماشومان کړمه د کوره بهر د جنګ خدایانو قبضه کړې هر میدان په ځمکه او ورسی چاته د غریب ورسی چاته د غریب ولسونه چغې د اسمانونو خدای نیولې انسانان په
ځمکه
او د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي
د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي
د یېرې نشو بلولی چراغان په ځمکه
وا بیا وایي ډېر ښه شی دی
د وحشتونو توفانونه په وطن الوزي د یېرې نشو بلولی چراغان په ځمکه او وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی د ناست ځای نشته د نومې مسلمان په
ځمکه
او میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي میخانه تور طالب نیولې
جومات سپین یهودي
میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي مې قربان کولی شو او نه اذان په
ځمکه
میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي مې قربان کولی شو او نه اذان په ځمکه
او قربان کولی شو او نه اذان په ځمکه ډېر ښه ډېر ښه
اسمان زرخیز دی د مینې د سپرلو جعفره اسمان زرخیز دی د مینې د سپرلو جعفره خورانه غواړي یو څو ښکلي انسانان په
ځمکه ډېر ښه ډېر ښه جعفر صاحب تاسو شاعري خو ډېره ډېر ښکلي رنګونه لري دا خو تاسو نوم غواړي پروګرام کې زه تا تیار ساتي غزل نظمونه نور هم دننه اورم ډېر ښه ډېر زبردست جعفر صاحب شاعري لکه دا څه تاسو وینئ ګورئ خو لکه شاعري همیشه لکه د یو ډېر نزاکت او یو ډېر لطافت او ډېر نرمګي او یو خوږ احساس او یو لطیف احساس نوم دی خو نن سبا شاعري کې لکه دغه شان لکه د غم او د اقتصاد او د سیاستونو خبرې نو څومره حده پورې لکه دا د شاعري هغه نازکې اوږې دغه قسمه بارونه څومره حده پورې برداشت کولی شي تاسو دغه عمل ته په کوم نظر ګورئ
جین دا خو زما په خیال کې افلاطون وایي چې تاسو که د یو قوم شعور معلومول غواړئ نو د هغوی د شاعرانو سندرې او ترانې وګورئ نو د دې نه لنډه دا معلومېږي چې کوم شاعران به د قومو او د ولس ترجمان وي د هغې نه اخوا چې څوک کوم لکه زیات کتابونه شاعران دا شکایت کوي چې یاره د پښتو کتابونه څوک ګوري نه د پښتو څه د چا شوق نشته د پښتو په لیک لوست باندې پښتانه ورسه مینه نه لري دا بالکل دا خبرې څه زه نه ملګرتیا کوم او نه ورسه اتفاق کوم نه منمه د هغې وجه دا ده چې د پښتو په نوم باندې کتابونه چاپ کېږي خو د پښتو په کې هېڅ شی نه وي ګنې پښتو ته ولس هم تږی ناست دی خوښۍ یې مو ګوري مو هغه که د فنکار په ژبه باندې او ګوره یو نظم یا یو غزل کوم چې فنکار وي نو هغه زیات چې کوم خوښۍ د ولس پکې ترجمانی د ولس پکې پیغامي په میسج پکې پکې هغه خلک زیات خوښي کوم کتاب بلکې رسالې چې نو هغه کې صرف د پښتو په نوم باندې چاپ کیږي نوم یې د پښتو یې پښتو پکې خو چې کتاب او رساله ګوري په هغه کې به د پښتو لکه ستا به پکې د خوراک مواد نه وي نو چې ستا پکې خوراک مواد نه وي نو چې هغه کې د ولس د خوراک مواد نه وي لکه او د سیاست د خوراک مواد نه وي نو هغه کتاب به خامخا دی به شاعر ګلیم کوي په شاعر باندې به بوجن تاوان به وي او هغې ته چاپ کول اړول ضرورت شته دی نه چې کله ته قوم له څه شی ورکړي څه پیدا له ورکړي څه په شاعرۍ کې له څه خوراک ورکړي نو هغه د هغې به تا ته هم څه ثمره راشي او ولس ته هم څه ثمره راشي ستا به هم د قلم حق ادا شي د ژبې به هم ادا شي خلک به یې فخم کړي ورځې ته به هم رسي
تاسو په خیال کې نن سبا څه قسمه کتابونه په کار دي چې چاپ شي چې لکه خلک دې تر څه ځوان کندې تر څه راواړي ځکه چې باقي چې هغه کله په اردو کتاب ګوري د انګلیش کتاب ګوري د بلې کتاب ګوري د پښتو کتاب ولې نه ګوري نو داسې څه قسمه مواد په کار دي کوم قسم موضوعات په کار دي چې هغه دې وخت اړتیا لري چې هغه کتابونه چاپ شي چې دا خلک خپل خپل ژبې ته خپلو کتابونو ته دغه مخه شو دا کتابونه دغه یو ځوان په لاس کې همیشه د پښتو کتابي نو هغه کم ضرورت دی د وخت چې هغه کتابونه چاپ شي
نو من خو مخکې وویل چې موږ وو چې ادب دی دپاره د ادب نه وي ادب دی دپاره د ژوند وي ډرامه دی دپاره د ډرامې نه وي ډرامه دی دپاره د ژوند وي شاعری دی هم د پاره د شاعری نه وی دی د ژوند وی نو چې د شاعری او ادب او دا د ژوند لپاره وی نو کدا نثری خو هم چې د استاد چاترچل اکاسی پکې پکې وی دا که افسانه وی نو چې د پاره د افسانې نه وی چې افسانه د پاره د ژوند وی تکه افسانې شکل ورکې نو لکه ګوس منګه د روس دغه والو نو مور کالم نو دا موږ چې کوم پوهان کتلې دي لوستلې دي نو هغه چې پروس کې انقلاب د ناول لوسته د مور په نوم باندې کوم ناول چاپ شوی دی د شاعرۍ ډېر لکه د شاعرۍ په وجه باندې انقلاب راتلی شي دا کوم د پیغمبر اسلام زمانه ته لاړ شو د هغه سره هم شاعرانو دلته به چرته د يهودو د هغه یو ډله رااله او د هغه سره شاعرانو نو دلته به پیغمبر اسلام سم شاعر به خپل جواب په شاعرۍ کې ورکاوه شاعر د ژوند هغه اره د شاعر چې د تنظیم سنې د شاعر چې د کم ګون سنې نو هغه زمونږه وسو پښتون تحریک پښتون تنظیم ولې بغیر د ناکام دی شاعر یو څه وي سیاست بل څه وي صحافت بل څه وي نه دا به د یو بل شاعر چې څه وي بس سیاست هم وي سیاست چې وي څه وي دا به صحافت هم وي دا د یو بل په یو بل کې دننه هغه شامل دي د دوی اوازونه یو دي خو یو په لفظونو کې خپل د وطن هغه او ستونزې راونه غاړي او سیاست په تقریر کې کې صحافت په دغه کې کې په تحریر کې کې ادب په شاعرۍ کې کې نو دا چې ټول کله یو وي نو بیا هغه قوم اغه تنظیم او اغه معاشرت ډیر زر صفه شوې ده زمونږ کو وسو د حالات ته وګورو نو شاعر په یو ځای باندې لګی دی اغه صحافت په بل ځای باندې لګی دی ادب په سیاست په بل ځای باندې لګی دی دوی په خپل منځ کې یو نه دي د دوی اواز اور یو شو نو د دې نه ما د معاشري نه ډیر پاسانه باندې لري کېدل شي نو کله چې د دې د دې یو ځای کې دا بیل ولدي چې دې پویږي چې آیا زمونږ ضرورت څه دی زمونږ د ذمہواری څه ده موږ دې زمونږ ته څه غواړي وخت حوالات نو نو ډیر کتابونه کتل غواړي چې یاره د څه حالات په اړه وخت راغلی دي او هغه حالات یو لار پیدا کړی دا تاسو ورنا پیدا کړی دا یو رهبر پیدا کړی دی دا ولې نه پیدا کړی چې دلته ټول په بیلو بیلو لار لګی دي نو د یو بل اوازونو په بدل کې او د یو بل اواز ته وګ لګی خپل خپل اوازونه لري او سره د خپل خپل استاد نه لګیږي د خپل خپل تنظیم نه لګیږي د خپل خپل خوته او قوم او ولس په ځای باندې پرې کېږي قوم یو تر څو ولس په بل ځای کې پور کې ولاړ لري او سیاست او صحافت او ادب په بل لار باندې خپل دا کې خو محفوظ دي اړول ولس ته رسائی نه ورکې نه اواز ته نه د څه نظم سره نه د څه دغه ستدې چې صحافت ستدې چې آیا د پدې باندې ولس ودرې ته یو حق خبره وکړه نو دلته ولس اولار ګوري یو په تیاره کې دی نو چې په تیاره کې پروت یو هر سره په تیاره دا اوس رڼا لږ رڼا پیدا شوله هر څه به کېدی شي په خبرو باندې کېدی شي اوس د قلم دور دی پخوا خو نه د قلم دور و بس زبردستي وه توپک و جرګې وې اوس د قلم په قلم هم پوهېدی شي په سیاست هم پوهېدی شي صحافت هم میډیا هم شته دی چینل هم شته دی هر څه خډیر دي خو د هغې وجه داده چې دلته اوس څوک خپل ذمهواري چا ونه پېژندله که د صحافي نه تپوس وکړي هغه د صحافت نه مې خبره چې دا څه لګېیم که د سیاست نه تپوس وکړي هغه ځان له په یو دایره کې ګیر دی او دغه ادب خو بس دغه د شهرت په منارې ته ناست دی او یو خپل څه شی یو پیرخانه کې دننه یو خپل څه شی کوي یو میش کې یا په ځینمه میش باندې یو ټولنه یو او پروګرام مو ته بس هغه سار په ختم شي ته کتابونه له وګوره نو کتابونه د خید کتونو دي چې دغه په دې وخت کې په سونو کتابونه چاته دي خو یو کتاب د سره ونو چې هغه قوم ته څه پیدا ورکړل او په هغه باندې قوم راغون شو نو لکه زمونږ به قسمتي او د دې خپلې دن نه پوهه سره دغه راځي د توسمن خپل پوهه په څه باندې استعمال نکړل چې موږ وسو تکول غواړی هم من څه کو زمنګ هڅه دې زمنګ دې مواري څه
بالکل دا مورکې خبرو کا او را به شي بیا تاسو لیکونه طرف ته او خپل اوردن کو ته بدام و چې خپل نیمس پروگرام کا څه کوي ګرانه خو ګوردن کو د وایس اف امریکا ډیویډ ویډیو په فانسو دې مسل دې نه هیڅ څه هم سر پروگرام کې نه مرمه دې جاس خان جعفر څه په باجوړ سره تعلق لري د باجوړ ګلو نتا سو همیشه دا اوردلې د باجوړ د بهلې غلې شاعران ادیبان دای سندري وهم اوردلې او نو موږ سره پروگرام کې جعفر خان جعفر څه به دغې تقریبا نه پر کتابونه چې چا په ناچا په پکې افسانه دي پکې کالم نګارم ده پکې شاعرین ده پکې چې نو کلیات هم دي په هر اړخ باندې دي کار کړی دی او ډرامه باندې هم لګیا دی تباسمای کې نو موږ سره منما دی او غیر سره خبرې ترې کوو دای په ادبي هلو ځلو باندې دای په شعر او ادب باندې دغې دغه مصروفیات باندې نو تاسو ټلیفون نه شو چې به د مرغه کول نو ورس عمل د غهلی ځلې ټلیفون د لارې کته شوې دي خو بیا هم تاسو په پښتانه سره پروګرام او وی لګي او موږ سره جعفر خان جعفر سره پروګرام دی کې جعفر خان جعفر سره افسانه تاسو هم لیکین افسانی رنگ مسته دی لکه دا غریوایتي افسانه دا کوم چې نو شروع نه یو خپل یو روایتي افسانی چوکاټ دی او سټایل یو مایګي کوي کنه نن سبا نوی افسانو کوم د پښتو ادب کې نوې رجحانات چې کوم راغلي دي علامت په حواله سره لنډي افسانی علامتي افسانی هغه رنگ کې لیکل کوي
جی زما خو لکه ما مخکې ویل چې دا لکه افسانه د پاره د افسانې نه افسانه د پاره د ژوند نو زما افسانې ټول کم چې چا تر سل دغه ښی نو افسانو کې زما غدي زما نثر هم دغسې دی زما نظم هم دغه شان دی ټول لکه نظم مې لیکلی دی نو هغه مې د نثر نه نثر مې نظم کړی دی او افسانه مې لیکلی ده نو
نن سبا دا ډېر وړې افسانی راغلي دي کنه ادب کې شارټ ریس افسانه خاصې وړې وي خو لکه مخکې بیا مغه روایتي افسانه بیا هم ډېر وي خو دا نن سبا چې بالکل وړې افسانی دي چې لکه یو مقصد پکې وي یو پیغام پکې وي خو هغه د پاره سوي چې علامتي رنگ لري چې باندې بته کې ډېر غډي پونټې د نه یو رنگ لري یو شور رنگ لري هغه شورتیا ته به کوجيږي نو د افسانی هغه دغه چې کوم پښتو ادب کې دا نوې رجحان جدید افسانه چې ورته وي نو په دې په دغه جدید افسانه باندې هم لیکل کوي او دغه جدید افسانه لیکي کنه خپل کوم روایتي افسانه پښتو ادب کې روانې دي شروع نو په هغه انداز کې لیکل کوي افسانه مو هغه رنگ کې ده
نجی زما افسانې هم دغه وړې دي او دغه علامتي افسانې دي بل دا چې دلته وسو لکه پابا شاعرانو د چاربیت شاعرانو
او
د چاربیت ډیر به وګدا و لکه غونډه چې سبا وس هغه چاربیت رااله نظم کې شامل شولا یا یو غزل کې شامل شولا دا د اغي اغه ټول لرته په لکه وس شاعرانو لکه پخوا با سمندر وس هغه سمندر کوزه کې را باندې شو
کوزه کې را باندې
شو اوس دغه افسانې پخوا کمی چې موږ زړې افسانې ګورو هغه ډیر وګځي وي لکه تارونه افسانې نه وي نو هغه چې بده وګړي نه لیکل په هغه خلک کې نه پوهیږي دا هغه وجه دا و چې هغه خلک زیات لکه انپړ خلک وو هغه د کتابو د دې سره دغه نو زیاتې به زبانی ویلې کېدلې لکه اوس دا کوم چې دا زاړه د داستانونه دي دا محبوبې داستانونه شو نو دا به موږ زبانی اورېدلې دا موږ په کتابونو کې نه دي کتلي کتابونه وروسته راووتل شاعرانو راواغستل په یو غزل په یو پنځو بیتونو کې شامل کا
نو اکثر لکه زمنا کې دین دام غني چې سمندر کوزه کې بندول کنه نو هغه خبر ډیر راغوند شي ډیر مبهم شي لکه ابهام لري نو آیا یو عام ولس چې د ټولنې له هغه شنا هغه مقام ته نه رسي تعلیمي حوالی سره شعوري تور باندې نو آیا د کل خامشه ولس ته پاره کې نو ولس په دغه علامتی رنگونو باندې دغه ژورتیا باندې دغه پیغام چې کومه کې دنه پټه خبره ایته بغیر رسیدې شي ځنې خلک کوئی چې دا لکه دانه ویرو جنا چې راغلي نو دا ادب ته ځان وسې لښتن کې لګیا دي کمی کې لګیا تاسو په دې کې لسه نظر لري چې واقع دي کې حقیقت څه کې لکه دغه ژورتیا ته عام ولس نشي رسیدې نو دې سره به دا غي غلښتن کې کم شي
جی نو مخ مخ خبر او کله شام ولس پوس پدې باندې پویږي خو چې دی ولس ته خو لګ د وخت د ضرورت یو سودا مخ ته کې خو دلی شي نو دا سودا ک ګران د ولس او ته ضرورت دا به اخلي دلته ولس په د مخفل ضرورت شه مخ ته نشو وړاندې نشو نو په دې وجه باندې هغه موږ د شاعر چې بیا زو او ام دغه دې لرازو چې یاره د شاعر تاول پکار دې تاول ضروریداري چې لیکه نو شاعر لدا پر لري چې آی دا د تلې کما او دا د ولې کما او دا د سره پر لري کما دا درې شي نه چې مخه تکي خود لې شي نو دا به د شاعر د پاره دغه یو د ولس د پاره غټي چې دا د ولې لیکم دا د سره تلې کما او د چا د پاره لې کما نو دا درې مقصدونه چې د شاعر مخه ته کې خود لې شي او شاعر په دې باندې کې دا افسانه په دغه درې مقصدونو باندې ولیکي یک ډرامه لیکي یک غزل لیکي او د نظم لیکي او کو نثر لیکي نو دا د وګړو د پوهې د پاره هم دی او د ولس د ګټې د پاره هم دی
جعفر خان صاحب لاشه با جوړته دا سندره تاسو لیکلې ده
جی دا خو لکه تقریبا ډیر زړه د یو نیم سل ما چې څونه تخصیص کړی دی نو د دې یو نیم سل کاله به د دې برابرېږي که نه خو دا ما دا څنګه ما لیکلی ده نو دا چې څنګه زړه وه نو دا همدغه شان وه خو په دې کې ما ډېر لکه په هغه کې به د غازي سیل صاحب شخصیت به راواخلم د رحمت شاه ساحل صاحب شخصیت به راوالم چې د دې خپل باندې په لیکلو کې مروستي دي په سریزو کې مروستي دي او ما ته خپل هم تاسو نه کړی دي چې هغه وایي چې دا مصری زنه و دا په خور نه و سم لکه وسایل سه اوله زور کوم چې سایل سه وایي چې راځه زمون د کلی په وجره کې به زمات په ماشومالي کې یو ګډا سپینګری د ستار سره دا ویل او هغه به د قبا جوړ یادو دا د پولیسم چې د ریډیو پاکستان واکمنو د باجول په ځای د پیښور ولې شامل کو خو دلته اوس یو دا ول راځي چې ځنی سندري په د وخت د ضرورت تي هغه کم چې بنیادی زینې دي اتي لري شوې دي او د وخت د ضرورت په کینور شامل شوې دي او د هغه سزا یو دوه دغه دا شاملو م چې دا د تکر واقع بروالو چې په تکر جنگ دی ګولۍ وریږي او ونې پاڼې رژوینه نو دا خو مشهور دغه ده چې یاره دا د تکر په واقع سره دا لوبه جوړه شوې وه ولسي کوه خو د هغې واقع نه پس دا دغه شوله چې په تکر جنگ دی ګولۍ وریږي خو چې کله په دره خیبر فلم کې جوړېده او په هغه کې په دره خیبر کې په سړک جنگ و نو هغه د انګریزانو سره په سړک باندې جنگو نو دا د ټکرې تلري کو نو هغه په کې بدل خبر فلم کې سړک شامل کو چې په سړک جنگ دی ولې وریږي اونی پانی رجوینا نو اس منگ نو پوی گچیرا د ریڈیو پاکستان دا لگا د کم ضرورت مطابق دا دغه دغه کو دا
لاشه پیخان
باجو باجو تلری کو پیخور په شامل کو نو دا زنجیری لو بنوا دا مصری زنه و دا مدکشن زنجیری دا سندره و درفاشا سایل دو بدی کدا یو کلیما دا سایل سے خلی شامل کری دا چه سایل سے بل چی ما تا یو کلی و سمبکے لگا لگا یادی گی چی یو جوڑا جامی دا تن تکور مال راولا تازه تازه گل ندری چلور مال راولا بیا چی کلا دا سندره بختیار خطک کمپوز کلا او اغا نو بیا زر سایل سے سما ملاقات ہو شنو ما تا بیا سایل سے بل چی ما تا بکی یو کلی بلم را یاد شولا چی رمی تا چی تکسر لکا دا وور مال راولا نو دا څه د غازی سیل چې په ځما ملاقات شو په خبرې کې هغه ماتي یو دی دا شاین د ګلار بیگم نمخ شاین بیگم ویلا او د ریډیو پاکستان نه ویلا او شاین بیگم به د خباجه ولیا دا او چې کله په ونه وی فلم کې ګلار بیگم ریکارډ لرنو باجه ولې چې لری شو په خبر پکې شامل شو نو دلته وسو د دې را یو نیم سل دغه حواله زکه ورکوما چې د طالب ولی محمد یو کتاب چاپ ته پتے جنگ پہ نمبانی نو دا اغا پو پو 1930 کی دا کتاب چاپ تے نو دا طالب والی محمد پو کتاب کی پو پتے جنگ کتاب کی چکو 1930 کی چاپ کردے او پر ایڈو پاکستان کی توت تے نو اغی کی دا سندر دا سی دا چلے گم دے تے خور تا کمیستور مالا راولا نو دا دین دا معلومی کی چی دا طالب والی محمد دا 1930 کی کتاب نا ام مخ کی دا سندر آوا
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
نو د دې تاسو څه څه کړی دی بیا خپل کتابونو کې دا ټول هیستوري دا ټول تاریخ مو سره بیان کړی دی کنه چې خلکو ته اندازه وشي د پدې
ما کتاب مو کې خو لکه کتاب می چاپ کړم نه او دا اوس می کوم کتاب مو دا د لمبون او د دې کې شامل کړم دا ذکر مې پکې کړی دی چې آیا دا ما د څه ولي کله ما د دې نو اوریدل او لانی نه نو اوریدل چې هغه دا څه و دا می کړی دی خو دا غره دا لکه کتاب لازمه چاپ نه دی نور انټرویو کې چې زما نه څونه انټرویو نه غوښتل شي وي نو دا هغه کې ما دا ټول په تفصیل سره ویلي دي چې دا د باجوړ و دا د باجوړ او د ګندل او د باجوړ سره دی سندري تعلق دی د دې نه ته خبر سره شته دی نه د بلې علاقې سره شته دی دا کو دا غره دا کو ویلې شوې دا نو ام دا د باجوړ او د ګندل او تجارتی رشتے پر دغه باندې ځکه چې هغه وخت زمنګ تګ را تګ د باجوړ د ګنړو نو نیزیو دلته باجوړ کار ورک په والا باندې لزر کال مخکې ام دا خار او آباد دلته چې ما به سندره کم چې لګین نو بازار یاد کړی دی هغه وخت غټ غټ تجارتی کارونه کم چې ما یاد کړی دی نو هغه دلته به کپڑے جوړېدلې دلته په صادری جوړېدلې اوس چې په دې راځلو او په دې چارسده کې دا کم د غږی دا کاریګر دي چې د راځلو د چارسده کپڑا مشهور ده دا د باندې ټول خلک چې راځي ته نتلې دي دا هغه وجدا و دل ځکه لا چې هغه مشندرني او دغه سیواوي نو هغه وخت بدل دلته دې پاغه لاس او کړې جوړولې هغه د انګریزان چې کوم ته وي هغه قومونه وسم د باندې ور کې شته دا چې کپڑے به جوړولې دا قومونه آباد دي پدانو کلیتیا باندې نو زه په داوی سره وایم بل پدې کې یو غټه د داوی خبردار چې پدې کې فرحت په تبي تور د باجوړ ګولونه نو دې کې بنیادی خبردار چې فرحت د شلشم غندلې ته وای زمنګ خلکو باندې د شلشم غندلې په تبخو باندې سره کولې په کټ کټ به کړل لښتینې دې په تبخې دی واچلې مالګې په واچلې نو هغه دا منګ په خپل باندې کړی په اور کوټوالې کې زما یا شي او زما
منګ کړی دې ششم په تبخې به واچلو مالګې ته شي ششم او تیل به پکې واچي کې به کړلو
او ششم نو دا د دندو په شان به کټلې کنه په تبخې باندې فرحت د شړشم غندلې ته وي د باجول چې کوم د باجول ګلونه مشهور دي دام د باجول ګلونه لکه نور نشته دي د باجول ګلونه شړشم مشهور دي باجول ګل چې دا شړشم دي نو هغه وخت به زمونږ د باجول زمکه ټولې للمې وي نو د زمیندارو به لکه د زمکې د مکولو دپاره یو خپل هغه دغه داسې ایجاد کړی وو چې یو کال به په ټول باجول باندې غنم وو زمونږ د باجول زمکې به درې فصله کول غنم شلشم او وربشې نو یو کال به ټول باجول غنم وو بل وربش شلشم به پکې نه وو یو کال به ټول باجول وربشې وي غنم او شلشم به پکې نه وو بل کال به ټول باجول غنم وو دا وربشې او غنم به پکې وو دا به د زمیندار زمکې دمه کولې نو دا زمکې د دې نه دمه کولې چې دا غنم لکه په پخوالي کې ډېر څه مالي او وربشې پسې بیا کم مالي شلشم یې پسې بیا غنم نور کم اخلي نو زمونږ د باجول شلشم مشهور وو او په شلشم په دې باندې مشهور وو چې دا ټول باجول به یو کال به ټول باجول شلشم وو نو ټول لکه بل دغه به پکې نه وو لکه اوس یو سړی سوال دا وو کې چېرې د باجول نه په پنجاب کې شلشم ډېر کېږي او بالکل ډېر به کېږي موږ یې منو په بل ثوابۍ او په مومندو کښې هم ډېر کېږي خو د هغې څه به بل فصل ولاړ وي یوازې به شلشم نه وي خامخا جوار به مو څه وسوي غنم به مو وسوي وربشې به مو وسوي زمونږ د باجول شلشم په دې باندې مشهور شو چې په دې کښې دا به ټول شلشم وو ټول باجول بل فصل به اوسه نه وو نو په هغې وجه باندې د باجول ګلونه او فرحت نو فرحت د شلشم غندلې ته وایي او زمونږ دا دغه وو چېره دا به په تپخي باندې د هغه وخت لکه چې کوم هغه لکه هغه ولوسي دغه وو غربت وي او جرندې وي او دغه وو نو دې خلکو به دا لکه زیات خوراک یې دا وو زمونږ د باجول سم چې شلشم دغه کښې وشي نو ډېر ملګري داسې چې هغه وایي چېره مونږ له به د شلشم استاګ را لېږي نو دا یو په دې نورو پسې لږ مختلف دي او خواږه هم دي
دا خو ډېره ښه ښکلي یو تاریخي پس منظر او دا مو اورېدونکو سره په دې پروګرام کښې شعر کړو د سندرې په حوالې سره هم نو خلکو ته به دا لږ واضحه شوي نو را به شو تاسو وایي چې او وخت را سره لګېږي داسې تاسو نه څه واورو اول به در نه څه واورو بیا خپلې خبرې نورې وړاندې بوزو بیا ستاسو په ادبي ټولنه باندې لږې خبرې اترې وکړو ستاسو په دې کالم باندې هم لږې خبرې کوو خو غواړو چې اول در نه څه واورو څه غزل یا څه نظم
نو زما مخې ته خو د حالاتو مې د ټولو دغه کړي دي او دا
بلکل بلکل څه کم تاسو سره شریک دی به خامخ دی هم هغه در نه اورو
راغی د کوم درد کوم دیار سړی راغی د کوم درد کوم دیار سړی مال ورانوي کلی او ښار سړی او وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار هره ورځ جوړي رانه د کار سړی او ګر قاپوش ویستې چړې تورې ګرځي نه قاپوش ویستې چړې تورې وژنې مې د سر او د دستار سړی او سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي دا وي د رڼا ورځې شکمار سړی او چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی ټوپک مار سړی چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی
ټوپک مار سړی او ټوپک مار خو چا ته کتاب او قلم نه پرېږدي که نه ډېر ښه همدغه ټوپک مار خو قلم او کتاب ته څوک نه پرېږدي که نه ښه جي
چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی ټوپک مار سړی او سوی د اسمان آغاز د غار د خولې سوی د اسمان آغاز د غار د خولې اوس یې نه نباسي بیا په غار سړی سوی د اسلام آغاز د غار د خولې اوس یې نه نباسي بیا په غار سړی او هغه قام سره د ژبې سر وخوري اخري شعر دی ځي هغه قام سره د ژبې سر وخوري ورک چې په ژوند کښې شي فنکار سړی
ډېر ښه ډېر ښکلی ډېره زبردست
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دغه جعفر خان جعفر صاحب شه یو نه هودي خوان کې مسر وخت لګيږي غوړو چې د نبهانو هم او تاسو څنګه یو بل غنظم یا غزل هم تیار ساتي د نبهورو خو راو شو دغه تاسو وایي تاسو دغه په پینځه تیا کې خپل ادبي ټولنه شروع کړه دغه ادبي ټولنه هم دغه چې پینځه تیا کې شروع کړم دغه یو روانه کدل ته نور ادبي ټولنه هم شبل دا کنه د کوم مقصد لاندې مو شروع کړو دغه ټولنه او د دې څخه هلي زلي وي
دي نو هغه کوم نه په ونی م م خبر وکړ چې هغه کوم وخت چې موږ دا تنظیم جوړاو نو لکه دلته یو پرسیدنت دا و چې نوابیزم او خانیزم او ملکیزم و تنظیمونه هیڅ دا نه پرې خودل نو هغه موږ د دې ضرورت دا پېښ شو چې موږ ول چې را دا تنظیم نه غیر شاعران لکه وو تنظیم نو هغه چې موږ په 1985 کې د دې بنیاد کې خورو ما او عبدالرشید خان رشید ما شاعران لکه وو او د دې عبدالرشید خان رشید زبداوی ما چې موږ په دوه کسبانی د ټولنه جوړه کړله د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرم سیکریټری شو ما نو زموږ سره پکې شاعران ناشتن موږ چې کله تنظیم سازی کوله خو ځنې هغه شاعران دسی وو چې څو د دلته په دوه کوټو کې ناشو د خانانو نوابانو په کوټو کې ناشو او څو ځکاری د حکومت څو اولدارانو څو استادانو هغه د دا وزر تیس کو چې موږ او دې نو شو غسل یو او په تنظیم کې به شامل شو نو بیا زما او د عبدالرشید خان رشید نه د آزاد څوګنو چې هغه لکه او دې غسل د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرنسی کټری شو ما او هغه سبب بیا موږ کا مشکل هم پیښ شوی دي موږ به چېرتا تنظیم جو مشاوره کوله چېرتا موږ ته به سرکاري خلک یا میجر لیوی دا برا تاسو چاته ولاړو چې آی دا خلک ته وي دغه یو ناشنا شه او تنظیم ناشنا او څو غوښه بلد نو لکه خلکو به میسجونه پیغامونه رپورټونه وران دا کول نو غیبه چې زمنګ په مشاوره واوریدل زمون خبرې به واوریدل د مرګورو شاعری به واوریدل غیبه پیغام چې سرکار ته یا هغه د وخت چې کوم خان نواب او هغه کوم کسان چې استاذ را لګی نه غیبه دی چې دا خلکو تووی نه بس خو خپل شاعری کوي تکدې کې ورته سمسته غنې چې هغه دې قوم د پاره یا د ولست پاره یا د سباله ته نقصان وکړي نو په دې سره پر ورو په مزه باندې باندې بیا زمنګ ته تنظیم دو واجول پښتو ادبي ټولنه د 1950 نه ته 2007 پورې دا یو تنظیم وو اوس الله پاک په تل کړه شاعرانو ډیر شوی دي او ټولنه هم ډیر شوی دي نو ترڅو ټولنه جوړ شي دي په علاقه علاقه کې چې څنګه دې شي دي نو شاعران هم ډیر دي او پر هلي ظلم کوي کتابونه هم ډیر چاپ شوی دي رساله هم چاپ کوي مرګري د مکتبه د باجوړه پورې موږ دغه اوس مرګري لری لری شي دا هغه نه شاعران دا غوړو نو رسایي او دغه زمنګ شي دي چې اوس ولسو چې کوم سیاسي تنظیمونه دي یا سماجی تنظیمونه دي نو هغه هم پکې شرکت کوي هغه کوم خلکو به چې غرضي مخالفت کوي نو دا غي خانانو نوابانو په وجو کې مشایری کوي غي غواړي چې را د دینه خو لکه خو او امن پسنو د تور خلک څنګه شته نو زمنګ سره د مطمئنی او چې را تاون کوي د حکومت نام مطمئنی حکومت په ذریعہ باندې تیرو شاعرانو لا زما خلکو څو دي شاعران د کتابونو هم چاپ شو نو لکه ورو هغه رڼا رااله او سہولت هم جوړ شو پرسه مرغه نو د وخت ته رودو سره سینسي دغه دغه کیږي نو شاعر تم سو او
رڼا تر سم سفر روان دي زه د هم خبره چې یو خوش غون خو دې چې رڼا ان شاء الله او به وردا د علاقې او خلک د علم پرنام چې هغه شي منور شي د علاقې بنور هم روخانه شي نو د کالم په حواله تاسو کالم هم لیکي نو کالم څه د پښتو کالم څه مقام دی په د نورو کالمونو په مقابله کې نورو ژبو په مقابله کې او څونه ازادي د ورته د لیکلو پښتانه لیکوالان کالم نګاران هم ډاډه لیکونه کولی شي او کنه د پښتو کالم ته په کوم نظر ګوري
جیز پښتو د عالم په دغه باندې لکه بالکل نور لیکوالان هم ډاډه لیکلم کولای شي. خو ځینې کالمونه خو داسې چې هغه خو به د اخبار د پالیسۍ د لاندې ځي که نه، نو بیا خو د اخبار د پالیسۍ نه چې ته اخوا دې خوا شي هم نه کېږي. خو زه چې زیات دغه پکې داسې دي چې ما چې کوم خپل کالمونه لیکلي دي، نو ما چې څنګه زړه غوښتلي دي او لیکلي مې دي، نو ما لا کسان چاپ شوي دي تر اوسه پورې پکې یو کالم داسې نه دی دغه شوی یعنې چې هغه یا چاپ شوی نه دی یا چې داسې څه لیکنې لري شوي دي چې دغه دي. نو اخبار هم ښه آزاد دی او زیات دغه نو د ما به وحدت لیکل کول، وحدت به دلته افغانانو کتو. دلته چې کله بیا په 2007 کې دا حالات خراب شو، د افغانان زیات او لکه هغه اخبار بد بیا نه راته، اخبار بند شو. نو ما هغه کالم چې کوم به ما دغه کو، نو هغه اوس لیکوال مجله چې کوم نور البشر نوید دی چې دی ته، نو هغه کې زما اوس مضمون نه چاپ کېږي. زه هغې ته اوس ورکوم مضمون نه، کله کله میاشتنۍ رساله ده او تقریبا چې د 1992 نه شروع ده، نو دغه کالمونه ما د رسالې ته په مضمون بدل کړو.
تاسو کلمونه زیاتره په کوم موضوعات باندې؟ دا ادبي وي که نه، دا سیاسي او نور معاشرتي؟
نو کالم خو هغه کرن ایشوز باندې لیکل کېږي، نو کالم کې خو ادبي هم راځي او مذهبي هم پکې راځي او په حالاتو باندې هم راځي. خو ما ډېر زیات دغه افغانستان ته ورکړی دی
هغه موضوعات. تاسو ډېر نو را به شو، را وخت را سره بس لږ دي، درې منټه را سره دي، نورې خبرې هم په ډېرو موضوعات باندې کېدی چې وخت راته اجازه نه کړي. غواړي چې په تلو تلو کښې دنه څه واورو، څه غزل، څه نظم؟
نو زه به ته یو روماني دغه ووایم، دا غزل.
ټیک شه، مهرباني.
تاخیري به روماني کړو که نه؟
ټیک شه، بس خبره رومان باندې خو ژوند دی که نه، ژوند خو رومان نه شي ویستی.
ځکه په سپرلي کښې را سره نه و یو ګل، دا ځکه په سپرلي کښې را سره نه و یو ګل، جانانه ستا د مخ په نمونه نه و یو ګل. او په خپله د موسم د تقاضو بادونو راوړو، په خپله د موسم د تقاضو بادونو راوړو، ورغلی خو سپرلي ته په جرګه نه و یو ګل. او دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو، دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو، ویشتلی خو ما چرې په پومبه نه و یو ګل. او پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان بادونو راوړل، پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان بادونو راوړو، بېګا خو په چمن او په چینه نه و یو ګل. او ولاړو په پیرانو شنه تغونه ګنبتونه، ولاړو په پیرانو شنه تغونه ګنبتونه، شهید ته په غلبیل غلبیل سینه نه و یو ګل. او چاپېره رانه تاوو د سروغنو انګړونه، چاپېره رانه تاوو د سروغنو انګړونه، زما سره د یار په مخه ښه نه و یو ګل. او اخري شعر دی چې جعفره ماتې ستا په نامه څنګه وې راوړی، جعفره ماتې ستا په نامه څنګه وې راوړی، نیولی یار د مینې په مانه نه و یو ګل.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر خوند. جعفر خان جعفر صاحب په دغه ښکلي غزل، په دغه رومانی غزل باندې به د خپل پروګرام هم سر ته ورسو. ډېره مننه چې پروګرام کښې را سره برخه واخېسته، ډېر خوند وکړو، ډېرې خوندورې خبرې وشوې په کښې. انشاءالله که بیا هم داسې څه ادبي زهلي ځلې وي نو تاسو بیا هم را غواړو. ډېره مننه نن ورځ دپاره تاسو له ټایم را کړه، مونږ سره مو دا خپل د ژوند هلې ځلې تاسو مخښو یو ګرانو خوږو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نن ورځې پښتانه ستوري پروګرام سر ته رسېږي. په دې هیله چې جعفر خان جعفر صاحب خبرو نه خوند دغه شي، د شعرونه هم خوند دغه شي. انشاءالله بیا به یو ځای کېږي د پښتانه ستوري محفل سره، د نورو شاعرانو، ادیبانو او دغه شان د ژبې خدمتګارانو سره. زه ناهیسه تاسو نه اجازه ته غواړم، ډېر ښکلي وختونه درته غواړم. په لوی الله مسلام د خدای پامان.